دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ لومړی سهرنی پښتو خبرونه اوري نن شنبه ده زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د جودری د کلی په جامع جومات کې د لمانځه په وخت په مرګانۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 22 ته رسیدلی د عفی نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل دا چاودنه جنگی جنایت ګڼلی دی او په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وژل د نړیوالې ټولنې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري ځکه چې قصدن د ملکي وګړو په نښه کول په خاصه توګه چې په عبادت بوختو یو جنگی جنایت دی د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې یوازې په روانه میاشت کې 425 ملکي کسان وژل شوي او 1,000 نور ټپیان شوي دي که څه هم چې تر اوسه د پرونۍ چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی خو د افغانستان حکومت یې پرته طالبانو په غاړه اچولی خو طالبانو د دغه چاودنې غندنه کړې ده د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ناوخته په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي ممکن چې په جومات کې چاودنه د هغه په وینا د کابل د ادارې د عسکرو د هوان د مرمۍ د لګېدو په وجه شوي او یا شاید چې د داعشي فتنګرو لخوا ترسره شوي ویان ویل چې دا یو لوی جنایت دی په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په جومات کې د چاودنې غندنه کړې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په یو مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي ګوټرش له قول لیکلي دي چې د دې خونړۍ چاودنې له عاملونو نه باید حتماً تپوس وشي د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د پوځونو د سترو درسیزانو د کمیټې له عمومي رئیس جنرال مارک میلی سره ملاقات نه وروسته د ټویټر په پاڼه لیکلي چې جنرال میلی سره په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او داسې یوې سیاسي روغې جوړې ته د رسېدو په اړه غږېدلی چې پر امریکا باندې د جنگ د بار د کمېدو د ملي ګټو د ساتلو او له راتلونکو حملو نه د متحده ایالاتو د خوندیتوب سبب شي خو خلیلزاد له طالبانو سره مذاکراتو د ناکامۍ په باب څه نه دي ویلي اروپایي اتحاد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کولو غږ کړی په افغانستان کې د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي رونالد کوبا د جمعې په ورځ د تلې په 26 د هرات په ولایت کې په یو امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې ویل چې د سولې د خبرو لپاره د اوربان منل باید د لومړي شرط په توګه ومنل شي نوموړي ویل اروپایي اتحاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره لاره هواره کړي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د ټیرریزم د څار یوې نړیوالې ادارې په پاریس کې د خپلې کلنۍ غونډې نه وروسته د ټیرریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې د پاکستان د شاملولو نه د فعلاً لپاره صرف نظر وکړ د ای پی خبری اژانس له پاریس نه رپورټ ورکوي چې د فاینانس ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف په نوم دغه نړیوال سازمان پاکستانی چارواکو ته 4 میاشتې فرصت ورکړی چې له ټیرریزم سره خپل مخالفت عملاً ثابت کړي او وښیي چې نه یې مالي ملاتړ کوي او نو د ناپاکو پیسو په کاروبار کې پاکستان ککړ دی په دغه لیست کې فعلاً د ایران او شمالي نمونه او د شمالي کوریا نمونه شامل شوي دي له بلې خوا د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام مسؤول سټیون بټلر ته اجازه ورنکړه چې هغه هیواد ته داخل شي او له هوایي میدان نه بیرته په زور په الوتکه کې امریکا ته ولیږه د ښاغلي بټلر نوم د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت په تور لیست کې شامل شوی و د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د پاکستاني چارواکو د حیرانوونکې پریکړې غندنه کړې او د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت سرپرستې میرمن الیس ویلز په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې خپله پریکړه له سره تجدید نظر وکړي خو پاکستان تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې ترکیه به له کوردي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د اوربن باوجود د سوریې په شمال کې نظامي حضور ولري اردوان د جمعې پورې د خپل غړو ته وینا کوله هغه ویل ترکیه غواړي چې 12 امنیتي پوستې د ترکیې په ختیځ او شمال کې ولري دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هڅه کوي چې د تلی د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د شنبې د ورځې تر ناوخته اعلان کړي، او که دا کار ونیسي نو بیا د نتیجو د اعلان لپاره نوې نیټه ټاکي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري رپورټ لري.
کسام د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي د شنبې په ورځ د دغه کمیسون د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د لومړنیو پیرو په اعلان کې د ځنډ احتمال نه ردی، خو وایي چې لا هم هڅه کیږي چې پیلې د مهالویش پر اساس اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د شنبې په ماښام لومړنۍ پیلې اعلان نه شي نو بیا به دا کمیسون د پیلو د اعلان لپاره نوې نیټه وټاکي.
تر اوسه د رهبرۍ نظر دا دی او د کمیسیون دیدګاه دا ده چې موږ اوس هم تعهد لرو که چیرې د سبا تر ماښامه پورې د کمیسیون د تصفیې برخه او همدارنګه د سپینو او تورو رایو سره جدا کولو برخه پای ته ورسېدل، د کمیسیون تعهد دا دی چې تر سبا ماښامه موږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو. مګر په دې کې شک نشته چې حجم د کار پر کمیسیون بې نهایت ډېر دی.
پنجشنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری اسد د لومړنیو پیلو په اعلان کې تریوی ونی پورې د ځنډ خبر ورکړ. ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان میرزا محمد حق پرست وایي چې د بایومیټریک دستګاو څخه د کمیسیون مرکزي سرور ته د معلوماتو په لیک کې د تخنیکي ځنډ سربیره د رایو د شمیرلو په مرکز کې د جمهوری اسد د ټاکنیزو ټیمونو د اسادو ترمنځ لفظي شخړې او جنجالونه هم د پیلو د اعلان د ځنډیدو سبب شوي دي.
بدبختانه باید وایي چې یو تعداد ناظرین چې هغه آگاهي د انتخاباتو څخه او د نظارت د هغه مشخص طرزالعمل چې کمیسیون تصویب کړی دوی نه پوهېږي. اکثره وختونه د دغه مرحلې خنډ ګرځي چې تر ډېره بریده پورې یو د هغو غټو دلایلو څخه چې دا پروسه ځنډنی کېږي همدا ده چې یو تعداد ناظرینو سره موږ په ستونزه کې یو، او ځینې وختونه د دغه مطرح ټیمونو د ناظرینو ترمنځ ځینې ډایلوګ او لفظي برخوردونه رامنځته کېږي چې بیا مرحله درې چې دا مې غټه ستونزه ده.
خپلواکه کمیسیون د پنجشنبه په ورځ ویل چې د بایومیټریک دستګاه څخه مرکزي سرور ته ټول معلومات انتقال شوي. ښاغلی حق پرست هم وایي چې نن د 2300 کرنټین شوو بایومیټریک دستګاو د پلټنې کار پیل شوی دی. هغه ویل چې په کمیسیون کې د هغو شاوخوا 130 بایومیټریک دستګاو په اړه چې د ټاکنو په ورځ ورکې شوي هم به نن پرېکړه وشي. ټاکنو کمیسیون وایي چې د پاکو رایو څخه د تورو رایو د لرې کولو وروسته به دا څرګنده شي چې د تلې په شپږمه ورځ څومره رایې ورکوونکو د جمهوري اسد په ټاکنو کې برخه اخیستې. د افغانستان جمهوري اسد د نومندانو کخ ټاکنیز ټیمونه وایي چې دوی د پیلو د ځنډ مخالف نه دي. د ټاکنو څارې ادارې چارواکي هم وایي چې که د پیلو ځنډ د شفافیت سره مرسته وکړي دوی هرکلی کوي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د پیلو ځنډ باید د شفافیت لپاره وسي.
منفي تبعات خو نه لري، مثبت تبعات دا دی چې لږ تر لږه هغه معتبر رایې دوباره دقت لاندې راځي، په عین حال کې کوم اندېښنې چې موجودې دي هغه رفع کیږي. خو هیله مو دا ده چې دا کار په شفافیت سره ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري اسد د ټاکنو لومړنیو پیلو اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ او د وروستیو پیلو د اعلان لپاره د لړم شپاړسمه ورځ په پام کې نیولې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندهار د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د وجل کېدو لومړی تلین په کندهار او کابل کې ترسره شو. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د افغانستان د پولیسو اکاډمي به د جنرال رازق په نوم ونومول سي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې باوري.
لومړی د جمعې په سهار وختي په کندهار ښار کې د خرکی شریفي له زیارت او د ستر احمد شاه بابا ابدالي له مقبرې سره نږدې د جنرال عبدالرازق پر قبر د هغه د وژل کېدو لومړنی تلین په پوځي مراسمو سره راپیل شو. تر کندهار ور اخوا په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې د افغانستان د پولیسو اکاډمي به د کندهار د پخوانی وجلسوي امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په نوم ونومول سي. ولسمشر غنی د جنرال رازق د وجل کېدو د لومړني تلین په مناسبت وینا کې زیاته کړه چې دا کار د جنرال عبدالرزاق د سرشندونو په درناوي او د نوموړي د اتروولو د ژوندۍ ساتلو په هدف ترسره کیږي.
د جنرال رازق شهادت د هر افغان زلون و دردول او نن زموږ په څنګ کې د جنرال رازق نشتون یو لویه تشه او زیاد. د شهید ستر جنرال عبدالرازق د سرخندونو په درناوی او د نوموړي د اتلولی او د ژوندۍ ساتلو په خاطر د افغانستان د پولیسو اکادمی د شهید جنرال عبدالرازق په نوم نومول کیږي.
د عامو خلکو او نظامیانو په منځ کې د جنرال عبدالرازق د نظامی او لسی شخصیت په اړه ډېرې کیسې موجود دي، خو د هغه په اړه عمومي باور دادی چې د افغانستان په جنوب کې د نامنوی د لویو بریدونو مخ د نیولې وه او د جنوب د یو شمېر ولایتونو په ګډون د ډېرو مهمو سیمو د سقوط په مخنیوي کې له ځانه زړورتیا څرګنده کړې وه. نوموړی له نن څخه پوره یو کال وړاندې د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه د یو نفوذي کس له لوري چې د کندهار د هغه وخت د والي د ساتونکو په توګه دنده ترسره کول په یو وسلوال برید کې ووژل شو. دلته په کندهار کې زرګونه کسانو د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د لومړي تلین د لمانځنی په ویناو کې ویل چې هغه د یو پیاوړي افغانستان غوښتونکی وو او د هیواد په جنوب کې د ثبات او امنیت په ټینګښت کې ځانګړي اغیزمنتیا درلوده.
د یو سپارو د دسخه مملکتو امسایا مملکتو ترورستان او ټول د پدا مخکې سپارو د افغانستان د پدا خپل خان شي سوې دي د پریچ نه دي دغه سوې د کومدانې د پریچوکي د پریداج دا د ګل افغانستان کنټرول کاوه.
د کندهار والی حیات الله حیات د جنرال رازق د لومړي تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده او د دولت له وسوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د افغان وژنې د پای ته رسیدو لپاره دي د بهر پر ځای په افغانستان کې دننه د سولې لپاره خپل نیت څرګند کړي.
د سولې کلی په کندهار کې او افغانستان کې ده، نه په مسکو، اسلام آباد او دوحه کې. ریښتیا افغانان یاست او په افغانان و افغانستان مزر درک کوي، نو راځي چې د سولې لپاره لومړی د اوربند اعلان وکړو.
جنرال عبدالرازق هغه مهال زیات شهرت ترلاسه کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د مداخلو په اړه جدي دریز ونیوي. پر هغه باندې تر شلو زیات ځانمرګ وریدونه او څو لوی بمی چاودنې هم سوي وې چې په ځینو کې مرګونې ټپي سوي هم وو. د هغه تر مرګ وروسته په سیمه ییزه کچه د ولسمشر غنی له لوري په کندهار کې د هوایي ډګر او کندهار ښار ترمنځ یو لوی جاده ونومول شو او په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز کومندانی له وړاندې د جنرال رازق په نوم کړی و. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د ترکیې او سوریې د روانو حالاتو باره کې رپورت. سره لدی چې د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکا په منځګړتوب د اوربان موافقه سوې ده، پرون جمعه هم په سیمه کې د ترکیې ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ تیت او پراک نښتې روانې وې. د دغه اوربان تر خبر خپرېدو وروسته د پنجشنبې په ماښام د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یوه داسې ایالت کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره یوه غونډه جوړه کړې چې ښایي د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انتخاباتي مبارزې یو ډګر وګرځي. نور تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
دا بشری حقوقو لپاره د سوریې د سارډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې د توپونو خالخال ډزې وي او د راسولاین په ښار کې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. ښاغلی عبدالرحمن وویل چې په دغه جګړه کې د ترکیې پوز او د دغه پوز سوری متحدین او د سوریې دیموکراتیک ځواکونه یا کوردي ملیشي بوخت وي. دا امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټیکساس ایالت دا ډالاس په ښار کې د خپل غونډې په ترڅ کې د اقتصادي ودې او مهاجرت ترڅنګ یو نوی غوره وکړه.
ترکیه به خوشاله وي، کوردان به خوشاله وي، خو د اسلامي دولت ډله به خوشاله نه وي.
دا جمهور رئیس ټرمپ اشاره د سوریې په شمال ختیځ کې هغه اوربند تا وه چې په اړه ترکیه موافقه کړې ده او د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس لخوا اعلان شوی ده.
Turkish side will pause operation peace spring.
د ترکیه لوري به د پسرلی د سولې عملیات ودروي څو کوردي ځواکونه په 160 ساعتونو کې له دغه خوندې سیمې ووزي.
دا پنځمه پرد د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوسوغلو په انقره کې دا خبرو کول پر مهال وې دي چې امریکا د عراق په شمال کې د یوې خوندې سیمې د رامنځته کولو مسله منلې ده.
ګوونی بولګه تاسیسې کونسونده سیزلرنده تعقیب ettiği gibi ABD ile sonuca
موږ د وی خوندې سیمې درامسته کول لپاره د عملیات ځکه پیل کړ چې موږ ونه شوای کولای چې له امریکا سره وی نتیجې ته ورسیږو. زموږ هدف له ترهګرو څخه د دغه سیمې پاکول و چې زموږ د ولسمشر د ماهرانه مشرتابه په نتیجه کې زموږ د نن په خبرو کې هغه څه ترلاسه کړل چې غوښتل مو.
ښاغلی پنس په انقره کې دا ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تر لیدلو وروسته دغه اعلان یوه اونۍ وروسته تر هغه وکړ چې ولسمشر ټرمپ د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشو تر ولکې لاندې سیمې څخه امریکایي پوځیان وایستل. دغه پریکړې د کوردانو پر خلاف د یرغل لپاره اردوغان ته لاره هواره کړه چې په سیمه کې ورانۍ رامنځته کړي او د اسلامي دولت د ډلې د بیرته راتګ په اړه اندېښنې راوپارولې. د ولسمشر ټرمپ پر دغه پریکړه حتی د هغه د جمهوري غوښتونکو ملاتړو هم انتقاد وکړ، خو هغه وویل
ځینې وختونه موږ په یو میدان کې د دوو ماشومانو په څیر هغوی جګړې ته پرېږدو، موږ هغوی جګړې ته پرېږدو او بیا یې بیلو.
دغه غونډه ممکن د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ لپاره یو مثبت ګام وي چې د دیموکراتانو د مؤاخذې له پلټنو سره مخامخ دی. دیموکراتان په ولسمشر تور لګوي چې د خپل سیاسي مخالف جو بایدن پر خلاف یې دا زیان رسونکو معلوماتو د راټولولو لپاره د اوکران په ولسمشر زیلنسکی فشار اچولی دی. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا شلمه هفته ده چې هنګ کانګیان د حکومت په خلاف احتجاجونو ته دوام ورکوي. د دې هفتې څخه وروسته دواړو خواوو څرګند کړه چې په دفاعي حالت کې دي. احتجاج کوونکي وایي دوی به د خپلو 15 غوښتنو څخه تیر نسی او د ښار اعلی وزیر وویل احتجاج کوونکو ته به امتیازات ورنه کړي، مګر احتجاج کوونکي وایي دوی به له احتجاجونو څخه لاس وانخلي. د امریکا ژا خبریالې انیتا پاول په دې باره کې له هنګ کانګ څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
په داسې حال کې چې د حکومت په ضد د هنګ کانګ احتجاجونه شلمې هفتې ته نږدې کېږي، دا څرګنده ده چې هیڅ یوه خوا یو انچ له ځانه نه خوځېږي. د ښار اعلی وزیر کاری لام د احتجاجونو په خلاف کلکه ولاړه ده چې د خپل استعفا لپاره غوښتنو ته لامن وهلې ده. او احتجاج کوونکي له خپلو 15 غوښتنو نه تیریږي چې په دې کې د رای حق، د پولیسو د تاوتریخوالي په باره کې تحقیقات، احتجاج کوونکو ته بخښنه، له سیمو نه بشپړ رسمي وتل چې د کال په سر کې په ناراضیانو باندې ډزې کېدلې، ولسي چین ته د مجرمانو د لیږلو په باره کې د لایحې له منځه وړل شامل دي چې د دغې لایحې له مخې په هنګ کانګ کې بندیان کېدل او په چین کې بیا محاکمه کېدل. احتجاج کوونکي د جون له میاشتې نه راپدېخوا په دغه ښار کې په دوامداره توګه حضور لري. عصبان د زر تنه پرون د جمعې په ورځ د ښار په مالی مرکز باندې ورشي وشولو، د بانکونو او تجملي دوکانونو په لور ور روان شولو، د لیدونکو توجه یې جلب کړه او ترافیک یې تم کړله. ډېر احتجاج کوونکي له ویرې نه خپل بشپړ نومونه نه ښیي چې د قانون له تطبیقولو کسانو نه به ورته تاوان ورسیږي. پولیسو بې له اجازې نه احتجاجونه او د عامه غونډو په وخت کې د مخونو پټول غیر قانوني کړي دي. د هنګ کانګ د اوږدې مودې اوسیدونکي وویلې د دې نوم میرمن هو دی او ویویلې د جون له میاشتې نه راپدېخوا په مارشونو کې برخه اخلي او په نظر کې لري تر هغې پورې به په مارشونو کې برخه واخلي تر څو چې لام دلته لیدل شوي نه وي. هغه هیڅ ځواب نه وایي. موږ ټولې دغه غوښتنې کړې دي مګر په غیر له لایحې نه چې بیرته یې اخیستې ده، مګر په څلورو نورو غوښتنو څه وشولو. څلور نورې غوښتنې هم ډېرې مهمې دي، ځکه نو زه فکر کوم چې 15 واړه غوښتنې ډېرې مهمې دي. ځوانان بې له مشرانو نه په دغو احتجاجونو کې مرکزي رول لوبوي. څه باندې 2200 تنه بندیان شوي دي، د دوی له درو نه یوه برخه هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 13 کلونو نه کم دي.
We really see that a Carrie Lam like to try to fight her.
من واقعاً وینو چې کار لام کوشش کوي من هنګانګان ډار کې مګر دا به نور په غوسه کړی او موږ به راووزو او دته به وایو چې موږ هیڅکله له خپلو غوښتنو نه تیریږو. نو څه به دوی ودروي؟ احتجاج کوونکي یو شان ځوابونه ورکوي. دغه 250 کلن سوداګر خپل نوم هو خی پنځه غوښتنې او شپږمه دا ده چې ټول پولیس باید له سره تنظیم شي. لام په دې هفته کې په ژوندۍ بڼه په فیسبوک کې څرګنده شوه چې دا به هیڅ یوه دغه غوښتنه په خاصه توګه د پولیسو په باره کې غوښتنه ونه مني. دې د قوې له استعمال نه دفاع وکړه، مګر په پخوانۍ احتجاجونو کې ولیدل شو چې پولیسو زیات تلفات اړولي وو. لوخ کې بهوونکي ګاز، ربړي ګولۍ وو او ځینې وخت له ډزو نه یې کار اخیستی وو. د دې هفتې په پای کې د ډیرو احتجاجونو پلان نیول شوی دی، که څه هم چې دوی لا تر اوسه له پولیسو نه اجازه نه ده اخیستې. احتجاج کوونکي پلان لري چې په باقي پاتې کال کې د هرې هفتې په پای کې احتجاجونه وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تر نوریدونکو، د برتانیې د پارلمان غړي لندن کې سره راغونډ سوي دي څو په پارلمان کې د شنبې ورځې د مهمې رایې اچونې په اړه غونډه وکړي. برتانیا او اروپایي ټولنې پرون د بریگزیت په اړه یوې هوکړې ته ورسېدل. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د بریتانیا د پارلمان غړي نن جمعه په لندن کې راغونډ شول څو په پارلمان کې د شنبې ورځې د مهمې رایې اچونې په اړه غونډه وکړي. وروسته له هغه چې د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن د بریگزیت د نوي قرارداد په اړه د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړ، نن جمعه په لندن کې د پارلمان څخه د قرارداد د تیرېدو لپاره د ملاتړ د ترلاسه کېدو په هدف هڅې پیل کړې دي. جانسن تیر ماښام په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له غونډې لندن ته ستون شو او هیله من دی چې د پارلمان غړي دې ته واڅوي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د جلا کېدو مسالې ته چې د شنبې په ورځ په پارلمان کې پرې رایه چونه کېږي وهڅوي. که څه هم په بروکسل کې خبرې د شپې تر ناوخته غځول کېږي، خو د اروپایي ټولنې مشر جان کلود ینکر د پنجشنبې له غرمې وروسته دا خبر ورکړ:
وی هاف ا دیل،
موږ یو قرارداد لرو او دا قرارداد په دې معنی ده چې نور د هر ډول غځېدو لپاره ضرورت نشته.
خو د بریگزیت بریا د بریتانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن لپاره څه ده؟
فکر کوم دا قرارداد د اروپایي ټولنې او بریتانیا لپاره د ډیر ښه قرارداد ښکارندوی کوي او دا ډیره مناسبه نتیجه ده.
د اکتوبر په 1 نیټه له اروپایي ټولنې څخه په هر قیمت د جانسن تعهد به ممکن بریالی نشي، ځکه دا باید د بریتانیا او د اروپا په پارلمان کې تایید شي. د بریتانیا د پارلمان غړي به له 1920 کال څخه را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ په دې اړه غونډه وکړي. دا قرارداد د شمالي آیرلند په قوانینو کې د بدلونونو لامل رامنځته شو. په نوې قرارداد کې شمالي آیرلند د بریتانیا د ګمرکاتو ساحه کې پاتې کیږي، خو په عمل کې به د آیرلند په سین کې د اروپایي ټولنې قوانین تعقیبوي. له دې سره به د آیرلند په شمال کې سرحدي پلټنې ونه شي، خو د دیموکراتیک ټولنې ګوند هر هغه قرارداد رد کړ چې د نورې بریتانیا په پرتله له شمالي آیرلند سره بل ډول چلند کوي.
We believe it is not in the interests of Northern Ireland either economically.
مش په دې باور یو چې په مجموع کې او په اقتصادي لحاظ د شمالي ایرلند په ګټه نه دی، او ما د سرحد په شاوخوا کې ټول مهم موارد بیان کړل، یوازې د قوانینو په اړه نه بلکې د محصولاتو په اړه. موږ متفاوت قوانین لرو او موږ د دوو قوانینو د موثریت په اړه رضایت نه لرو.
که د بریتانیا صدر اعظم قرارداد پارلمان ته وړاندې کړي، نو په پارلمان کې د دیموکراتیک ټولنې غړي ډیر مهم دي. په بریتانیا کې ټولو مخالفو ګوندونو ویلي چې دوی به په ضد رایه ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر جان کلود ینکر خبرداری ورکړ چې اروپایي ټولنه به د بریگزیت هیڅ ډول غځېدل نور ونه مني.
دوی فکر کوي چې یو ډول دریم انتخاب هم موجود دی. د یو ښه قرارداد لپاره دوهمه ټول پوښتنه د بریگزیت غځېدل او یا هم عمومي ټاکنې، او یا به په همدې شکل چې دی وي به. دوی په پام کې نه لري دې قرارداد ته چې اوس برابر سوی رایه ورکړي.
په بروکسل کې ژر د قرارداد ترلاسه کېدل دا ښکاره کوي چې اروپایي ټولنه علاقمنده ده چې بریکزټ په آرام شکل ترسره شي، خو بوریس جانسن به په بریتانیا کې سختې موانع په مخ کې ولري، په ځانګړي ډول د شنبې په ورځ د پارلمان غونډه. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
نوریدونکو، د روغتیا د نړیوال سازمان په قول د افریقا په ختیځ کې د رحم د سرطان اندازه بیخي زیاته ده. کینیایي چارواکو د بشري پایلوما وایروس یا ایچ پی وی په خلاف نجونو ته واکسین کول پیل کړي دي. نور حال د خبریال رایل امور په دې رپورت کې واوري چې له نایروبي څخه راستول دي.
کینیایي چارواکو پرون د ایچ پی وی د واکسینولو پروګرام په ساحلي خارګوټي مومباسا کې پیل کړ. لسکلن انجونې به مفت واکسین کېږي، ځکه دا د هیواد د عادي واکسین کولو د پروګرام یوه برخه ده. دغه انجونې به د دوه ډوزو په اندازه په هرو شپږو میاشتو کې واکسین شي. جمهور رئیس یوهورو کیناتا دغه واکسین د غیر ساري ناروغیو په خلاف مبارزه کې یو مهم اقدام یاد کړ. دی وای
اکسس ټو د ایچ پی وی واکسین بای اور ګرلز ویل لید ټو ا ریډکشن ان د نمبر اف نیو سرویکل کانسر کیسز ا سیکور
ایچ پی وی تا زمونږ د نجونو لاسرسی به د رحم د سرطان د ناروغي یو شمیر نوې پیښې کمې کړي، زمونږ د لوڼو او خویندو ژوند به وژغوري. د دې معنی دا ده چې زمونږ ځوانې ښځې به چې زمونږ د هیواد د راتلونکي لپاره مهمې دي له بې وخته مرګ نه وژغورل شي. د کینیا د عامې روغتیا وزارت وایي دغه واکسین به په کال کې 1.5 میلیونه ډالر تمام شي. په کینیا کې د واکسینولو د ملي پروګرام مشر ډاکټر کولینز د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې د دغه پروګرام ګټې په ګوته کړې. ډاکټر کولینز تابو وایي
So the introduction of HPV vaccine within our setup has potential to cut back the burden of cervical cancer by close to 70%.
زمونږ په پروګرام کې د HPV واکسین شاملول د رحم د سرطان بالقوه پیټه تقریبا 90% کموي. کومنګ دغه پروګرام تقریبا 90% عملو کړو. د ویلې په کینیا کې تقریبا وخځه هر ورځ د رحم د سرطان نمري. Dr. Collins Atablo Bewai.
The human papilloma virus, the most common sexually transmitted disease, with a prevalence of close to 50% within our borders, is responsible.
بشری پاپیلوما ویروس چې د جنسي ارتباط له لارې خپرېدونکې ناروغي ده، زمونږ په سرحدونو کې دننه تقریبا 50% موجود دی. د رحم د ټولو سرطانونو څخه باندې 99% سبب کېدای شي. آیا دا داسې یو څه دی چې موږ یې په باره کې باید دوامدار خبرې وکړو؟ آیا دا داسې یو څه دی چې موږ ته په کار دا په باره کې خبرې وکړو؟ د هغه څه سره مستقیم ارتباط لري چې موږ یې اوس په باره کې معلومات لرو. د یوګانډا، روانډا او تنزانیا په شمول لږ تر لږه 115 نور هیوادونه په عادي ډول دغه واکسین استعمالوي. تابلو ابوویلې د دغه واکسین د استعمال په علت روانډا تقریبا د رحم سرطان له منځه وړی دی. کینیا په دې برخه کې ورو پر مخ ځي چې علت یې د دغه واکسین د حفاظت په باره کې بحثونه روان دي. کولینز تابلو بیا وایي
It's a bit embarrassing that Kenya may be the last or second last East African country
دا یو څه جنجالي موضوع د خایچ کېنا په ختیځ افریقا کې ورسته هیواد ویل چې دغه واکسین نه کار واخلي، چې د رحم د سرطان په خلاف زمونږ جونې وژغوري. جمهور رئیس کیناتا پرون دغه پروګرام د پیل کېدو په وخت کې هغه ادعا رد کړې چې وایي خای دغه واکسین به محفوظ نه وي، او غونډې ته ویلې راځئ چې د ساینس سره جنجال ونه کړو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت